The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de.
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده نن د خالي ورځ د کال 2018 نومبر د میاشتې شپږم نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې ته افغانستان کې ونی می او په واشنگټن کې د سهارې لس بجې دي. په دې یو ساعت خبري خبرونه کې د تازه اشفاق مومند
او زه محمد اکرام
هر کله وایو وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته پوځي مشر جنرال راحیل شریف ته ریټایرمنټ وروسته د هیواد د پوځ مشرې لپاره د جنرال قمر جاوید باجوا نوم ټاکلی دی.
نوی چکن چیف آف آرمی سٹاف دے کور کمانڈر راول پنڈائی ہم دے پاتے شوئے دے او موجودہ حالت کے دے انسپیکٹر جنرل ٹریننگ اینڈ ایویلیویشن جی ایچ کیو ہو.
د پاکستان او افغانستان له چارواکو په ترکمنستان کې د نړیوالې غونډې په وخت لیدل کاته کړي او د دواړو ملکونو ترمنځ د تاوتریخوالي ښکار اړیکو پر سر یې خبرې کړي. د پاکستان یو پخوانی سفارتکار وایي د افغانستان پر لار ترکمنستان او مرکزی آسیا ته د تجارت غزولو دغه یو ښه موقع پاکستان ته په لاس راتلی شي.
منځنی آسیا ته د ترکمنستان د لارې افغانستان بېخي ډېر نږدې ملک دی. د ترکمنستان د افغانستان د لارې د پاکستان سره فاصله صرف 200 کیلومتر ته لا هم ډېره کمه.
د کیوبا پخوانی کمیونیست مشر فیدل کاسترو د جمعې په ورځ په هوانا کې د نوي کالو په عمر کې مړ شوی دی. د فیدل کاسترو کشر رور او اوسنی صدر راول کاسترو په ټلویزیون د نوموړي د مرګ اعلان کړی.
A las 10:29 horas de la noche falleció el comandante en jefe de la revolución cubana Fidel Castro Ruz.
قدمونه دونکو په دې ساته خبري خبرونه کې په مهم موضوعګانو باندې یو شمېر راپورونه مرکه اوري مونږ سره اوسې خلومړې راځو د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف جنرال قمر جاوید باجوا د هیواد د پوز نوې مشر منتخب کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم دفتر لخوا جاری شوی اعلامیه تر مخه نواز شریف د پوز په ګډه ځواکونو د مشرۍ لپاره د جنرال زبیر حیات نوم ټاکلی دی. د پاکستان اوسنی پوځي مشر جنرال راحیل شریف او په ګډه ځواکونو مشر جنرال راشد محمود به د راتلونکي نهې په ورځ د خپلو څوکونه ریټایر کیږي. لیفټیننټ جنرال قمر جاوید باجوا دا وخت د پوز د ټریننګ اینڈ ایویلویشن د سانګي انسپکټر جنرل دی. لیفټیننټ جنرال قمر جاوید باجوا او لیفټیننټ جنرال زبیر محمود حیات په د سلورو ستورو جرنیلان جوړېدو سره د نهې په ورځ نوو څوکو مشري په خپلو لاسو کې اخلي.
د پاکستان او افغانستان له چارواکو په ترکمنستان کې د نړیوالې غونډې په وخت لیدل کاته کړي او د دواړو ملکونو ترمنځ د تاوتریخوالي ښکار اړیکو پر سر یې خبرې کړي دي. د چارواکو لخوا ویل شوی دی چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او د افغانستان صدر اشرف غنی په تفصیل سره خبرې کړي. دغه دواړه مشران د ملګرو ملتونو له اړخه د نړیوالې دایمي ترانسپورټي په غونډې په اړه باندې دغلته کې ناست وو. د دغه غونډې مقصد د چاپیریال بدلون مخه نیولو په غرض د نړیوال قانونونو باندې رڼا اچول وو. غونډې ته وزیر اعظم میاں نواز شریف وویل چې پاکستان د خپل ګاونډي ملکونو سره په پرامن توګه پاتې کېدو پالیسۍ باندې کلک ولاړ دی. د ویل چې امن او پرمختیا دواړه د یو بل سره تړلي دي او بغیر د سیمه ییز امن او ثبات د روابطو نه ګټې نشي اخیستل کېدی. په عیني حال کې افغان چارواکو ویلي دي چې د پاکستان تلونکي اعلی فوجي مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په ټلیفون خبرې کړي او په دواړه خیزه اړیکو مضبوطولو یې بحث کړی دی. د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې د یو بل پر ضد د ترخګرو سره د مرستو په تورونو اکثره د تاوتریخوالي ښکار وي. بلخه د افغانستان چارواکو د پاکستان لخوا په چمن پوله د بیرغونو د کوزولو مراسم غندلی دی او ویلی دی چې دا کوم نړیوال منل شوی سرحد نه دی چې پر پاکستان دا ډول مراسم کوي. یاد دی چې پاکستان د تیر څو هفتو راهسي لکه د هند واګه بارډر د دواړو ملکونو ترمنځ په چمن سرحدي سیمه کې د بیرغ د کوزولو دستوره کول شروع کړی دی.
د پاکستان بلوچستان ایالت گوادر سیمه کې نامعلومه وسلوالو د تیلو لټونکوونکو یو شخصي کمپنۍ دوه محافظین وجلی دي. چارواکي وایي دغه پیښه د پسنی تحصیل کې رامنځته شوې ده. هم پرون د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زهري تور لګولو د پاکستان او چین ترمنځ د گوادر غټې منصوبې ناکامه کولو لپاره د گاونډي ملکونو استخباراتي ادارې فعال دي. اخوا پاکستان وایي دوی د روس لخوا د خپلو برآمداتو لپاره د گوادر بندرگاه استعمالولو درخواست منظوري فیصله کړې ده. د ایران او ترکمنستان وروسته روس هم اوس فیصله کړې چې ګرم اوبو ته رسیدو لپاره د گوادر بندرگاه استعمال کړي.
د پاکستان پوز ویلی د افغانستان پولیس ته چیل مې د اف سی اسکر په جک وستا د حمله په وخت څلور بیتګون کې وجلی او د دوی هم دوه اسکر وجلی شوې دي. د چارواکو لخوا په جری شوې بیانې کې ویل شوې دي چې په درنه وسله سنبال حمله کوونکو په غلنې کې مرکز ته د ننوتو کوشش کاوه چې دغه ته په جمعات کې موجود خلک په نخه کړي. دوی وایي چې امنیتي اسکرو د اسکرو وسلوال د جمعات په صحنه کې په ډزو سره ګیر کړل چې په کې څلور یې وجل او دوه ځان پورې تړلی مواد وچول. چارواکو منلی چې د دوی دوه اسکر وجل شوي څوارلس نور ژوبل دي. تحریک طالبان جماعت الاحرار ډلې د دغې ذمواري په سر اخیستې. د ډیوه رډیو خبریال ارشد مومن په دغې نور تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستانی پوز امریکو سانګیا ایس پی آر نن خپل یو جاری شوی بیان کې ویلي د مومن ایجنسی سرخار غلنې کې د وسلوالو برید کې دوه ایف سی اسکر وجل شوي او څوارلس نور ټپیان دي. د بیان تر مخه نن سهار شپږ بجې څلور وسلوالو په غلنې کې د مومن رای پل کیمپ باندې برید وکړو چې په درنو وسلو سنبالو او بارودی جیکټ یې اغوستي وي او تو پکې ځان والوځو. د پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په غاړه اغیستې او ویلي دي چې ایف سی کیمپ کې قید د دوی ملګرو وجل کېدو په عکس العمل کې د غبرید کړي او د ډېرې مرګ جوبلې اړولو دعوه یې کړې. ځینې خلک وایي تر نیم ساعت پورې د کیمپ دننه د ډزو اوازونه راتلل او د مومند ایجنسۍ ځینې خبریال ګل محمد مومند په وینا د ایف سی کیمپ او غلنې کې موجود نورې سرکاري ودانۍ د کلک امنیتي سار لاندې دي.
انتہائی سخت سیکورٹی دا دغ رنگ دا ټول ہیڈ کوارٹر نا چار دیواری را تاو کرے شوی دا وزای پزا میں سختی مورچی دیو پسوونو کسان ویرے کی گی چی دا غدش پی پوخم ڈیوٹی ساتی
دو مومند ایجنسی او باجول لوی لارا تڑل شوی وا چی بیا مستخیم دونی می بجی دا تک را تک لپارا پرانستل شوا. ارشد مومند، وائس آف امریکا، دیو ریڈیو، مومند ایجنسی.
دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دا.
د کیوبا پخوانی کمیونست مشر فیدل کاسترو د جمعې په ورځ په هوانا کې د نوي کال په عمر کې مړ شوی دی. نوموړي د خو شا 50 کال پورې په کمیونست کیوبا حکومت کړی دی. فیدل کاسترو په 1961 کې د کیوبا انقلاب کې د منتخب صدر حکومت نسکورول وروستو په لاتینی امریکا کې اولنی کمیونست حکومت پر ځای کړو. رپورت په تاسو زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د کیوبا پخوانی صدر او د کمیونیست انقلاب مشر فیدرل کاسترو د نوي کال په عمر کې د مرګ د دغه اعلان د هغه رور او د کیوبا صدر راول کاسترو کړی دی. فیدرل کاسترو په کیوبا کې د نیمې صدې پورې حکومت کړی او په 2003 کې واک خپل رور راول کاسترو ته سپارلی و. کیوبا کې یو ګوندیز نظام دی او فیدرل کاسترو د یو اوږدې مودې نه د دغه ګوند مشر پاتې شوی دی. د امریکا ملاتړ لرونکي د کیوبا جلاوطنو په ملک کې لاسوخنې د غټو قوتونو په میزایلو کړکیچ د هغه د وژنو سو سازشونو او تر سو لسیزو پورې د امریکا د بندیزونو باوجود هم فیدرل کاسترو د کمیونیست حکومت واک په ځای ساتلی و. نوموړی چې تر ډیره عمره ژوندی پاتې شوی و اخر کې هغه وخت هم ولیدو چې کله واشنگتن د هوانا سره د بشپړه سفارتي اړیکو پر ځای کولو اعلان وکړو او د هغې وروستو د امریکا صدر باراک اوباما په مارچ 2016 کې د کیوبا سفر وکړو. فیدرل کاسترو د 1968 د اګست د میاشتې په 14 نیټه زیږیدلی و. هغه په ځوانۍ کې د هغه وخت امیر پر ضد راپورته شوی پاسون کې شریک شوی او بیا د دغه تحریک مشر شو. نوموړی د ګوریلا ځواک مشري هم کړې وه او د بتیستا پوسته یې ماته ورکړې وه او په 1961 کې د کیوبا واک سنبال کړی و.
د امریکا په صدراتی ټاکنو کې کامیاب کاندید ډونالډ ټرمپ تیر ورځ دوه نور مهمه څوکیو باندې نمونه اعلان کړي دي. کیتلین ټرویا مکفرلینډ د قومي دفاع نائب مشاوره او ډونالډ میګین په سپینه ماڼۍ کې د صدر مرستیال په څوکۍ ټاکل شوی. د دې څوکیو لپاره د سینټ نه د کومې منظورۍ ضرورت نه وي. منتخب شوی صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د دواړو د تجربو سبا استفاده کوي. بلخوا د اروپایي اتحاد لخوا د زیارت په ورځ شبي غونډه کې ترکیې ته غړیتوب د زنډولو د فیصله وروسته د ترکیه صدر رجب طیب اردغان دړه کړې ده چې د اروپایي اتحاد سره د کډوالو پر سر شوې لوزنامه به ماته کړي او تمام کډوال به اروپا ته ورپرېږدي. رجب طیب اردغان ویلي دي چې چېرې د اروپایي اتحاد لخوا دغه رویه پر ځای وه نو نور په تشو دړکو څه نه کېږي او عملي ګام ته به مجبوره شي او اروپا ته به د کډوالو لپاره دروازې خلاصې کړي، د کومې د نتیجو نه چې اروپا هم خپله خبر ده. بلخوا د سومالی پایتخت مقدیشو کې په یو بمي چاودنه کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. چارواکي وایي د سبزي او میوو په آفیسیونی مارکیټ کې یو ځانمرګي برید کوونکي موټر بمي چاودنه کړي. د چاودنې ځای د مقدیشو مرکزي ایرپورټ سره نږدې دی.
د وایس اف امریکا دیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرمن اردن کو دلیور ریڈیو یو ساته خبری خبرونه ته نیخ پنی غدا واشنگتن ڈی سی نه غوګی زو لومړی د پاکستان سرخار اسلام آباد ته چرته چی په پاکستان کې د پوز نوې مشر قمر جاوید جنرال قمر جاوید باجوا د ملک د فوز نوې مشر ټاکل شوی دی او په دغه حق لباندې سوچ به وړاندې زمونږ همکار محمد اکرام د ډیور ریډیو خبریال الیاس خان سره خبرې تیرې کړې. یو واری بیا تاسو ته وړاندې کوو
دا خبرونه تقریبا د یو غنټې نه د پاکستان په میډیا باندې روانو او پاغه کې چې کوم نوم د چیف اف ارمی سټاف یا د پوز مشر د پاره راغلی دی نو هغه لیفټنټ جنرال قمر جاوید باجوا دی چې هغه د جنرال راحیل شریف پر ځای د پاکستان نوی چیف اف ارمی سټاف وي او یو کم دیرشمه نیټه باندې چې د نومبر به ریټایر کیږي د خپل پس پته د پوسټ کمان تر لاسه کوي. د غرنګ بل چې کم سینیئر جرنل دی لیفټنن جرنل زبیر حیات دا غ نوم د چیرمن جوینټ چیف اف سټاف کمیټي د پاره مخه تا راغله دي. زه به دا هم خو لرویدونکو ته وایم چې اوس اوس لږه شیبه وړاندې د وزیر اعظم هاوس لخوا هم د دې باقاعده اعلامیه مطبوعاتو ته ورکړې شوې ده او په هغې کې هم دغه دوه نمونه مخې ته راغلي دي کوم بچې دغه نوي څوکۍ تر سنبالوي. دغه رنګ چې کوم قمر جاوید باجوا نوی چې کوم چیف آف آرمی سټاف دی نو د ده تعلق د ټین کور یعنی کور کمانډر راولپنډۍ هم دی پاتې شوی دی او موجوده حالت کې د انسپکټر جنرل ټریننګ اینڈ ایوالویشن جی ایچ کیو وو. نو دغه ډېرې مهمې څوکۍ ښودل کېږي. مطبوعات دا وایي چې کوم څېړنکار په مطبوعاتو کې خپل څېړنې ورکوي د هغوی دغه وینا ده چې دی ډېره وسیع تجربه لري خاص کر چې کوم ټین کور دی او د هغه ذمواري خاص کر مشرقي پوله او چې کوم لائن آف کنټرول دی او ګلګل بلتستان دغه سیمو کې د هوم فورس کمانډر دی پاتې شوی دی او د دې تعلق د انفنټری بلوچ رجمنټ نه ښودل کېږي چرته د کوم نه چې د روان چیف آف آرمی سټاف تعلق هم د دې رجمنټ نه ښودل کېدو او د مطبوعات دا وایي چې ډېره وسیع تجربه په دې خپل فیلډ کې لري.
الیاس صاحب درته وایي چې د ډېر ورځو راهیسې دغه سپیکولیشنز یا ګنګوسي به چې څوک په نوې پوځي مشر مقرر کیږي یا به کوم ایکسټنشن یا توسیع اوسنی پوځي مشر ته ملاویږي، څومره د پاکستان پوځي مشر بخنه واړم څومره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف آیا د کوم فشار یا دباو لاندې وو او دا ځل آیا د سینیارټی یا په پوست کې د مشرۍ د هغې لحاظ کوم ساتلی شوی او کنه؟
جی اکرام دے کے چکم سیڑنکار دی یا پا تدی فیل کی دائی تجربہ لری نو حقوی دا وائی چے ظاہر دا پا وزیر اعظم باندے یو فشار کو ہو چے دا سی یو قصد دے جس تو کئی تراولی چے سنگا مونگا وینو چے پا پاکستان کی پوز یو ډیر مضبوط شکل اختیار کرے دے او دل تکی چے کم خاص کر دغا یو عدم توازن دے پا سیول او ملیٹری چے کم ریلیشن شپ کی نو هر وزیر اعظم دا غواړي چې د خپل خوخې یو قصد په دې چوکۍ باندې راولي او دا یو ثواب دی دی اختیار به وزیر اعظم سره چې کوم نمونه دته د ډیفنس دفاع وزارت لخوا وړاندې کړی شي باید چې کوم پلون کې چیف آف آرمی سټاف وي هغه دا غواړي چې د خوخې قصد دلته کې راشي او چې په مطبوعاتو کې خبرې راتلې نو هغه د اشفاق الدین احمد وی چې دی په جنرال راحیل شریف له خوا د سفارت شوی چې د راتلون کې نوی چیف اف آرمی سټاف مقرر کړی شي. خو د دې ترڅنګ چې کوم څلور نمونه وزیر اعظم ته وړاندې کړی شي نو په هغه کې دا اختیار وزیر اعظم سره وي چې هغه کې په څلورم نمبر حکمر جاوید باجوا خو چونکې دا ټول د یو بیچ سره تعلق لري نو د دغه غوره وګڼله او د چیف اف آرمی سټاف د څوکۍ لپاره د ته دغه ذمہواری تر ور وړاندې کړي.
ډیره مننه الیاس صاحب موږ سره د خبرو کولو.
تاسو وایس اف امریکا دیو رادیو اوري.
د پاکستان د فوز د نوی مشر په ټاکنه باندې موږ سره د ډیو رادیو خبریال اسماعیل خان صاحب او چستر څېړنکار دی په دغه سیمه کې حالاتو باندې د هغې ژور نظر دی ټلیفون د لارې ملګري شوي دي. اسماعیل خان صاحب د ټولو وړاندې تاسو ته هرکلی کوستړی مشئ.
السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام سړی مشئ ډېره مننه. اسماعیل خان صاحب جنرال قمر جاوید باجوا چې د پاکستان د فوز نوی مشر ټاکل شوی دی تاسو په دې وخت کې دغه نوی جرنیل ته کوم داسې چیلنجونه دي چې هغه تاسو ګوري د افغانستان اړخ ته چې کوم دغه تل کې په پوله کوم حالات جوړ شوی دي د هند سره چې کوم اړیکې خرابې شوی دي په پوله باندې د گوادر سیمه ده او بندر چې کوم دی نو هغه د چین سره دغه هلې ځلې هم روانې دي په بلوچستان کې هم حالات ګډوډ دي د کډوالو ستونزې هم ده دغه تاسو څنګه ګوري چې دغه نوی جرنیل ته به دغه څومره غټ چیلنج وي؟
دا څه چې په دې موضوع باندې خبرې چې کله دا ټاکنه نه وشوې هم دا خبرې کېدې چې د جنرال راحیل چې کومې د حکومت پالیسۍ وي د تر خلاف یا دغه رنګې په دې منطقه کې چې کومې پالیسۍ ځکه چې د فوج ډېر اثر په دې پالیسو باندې خاص کر د هند سره پاړي کو افغانستان سره پاړي کو د چین سره او د امریکای سره پاړي کو نو پاره کې د کنټینیوټي چې آیا دغه معاملات هم د قرنګي رواني کې خاص کر چې کوم داخلي مشکلات دی پاکستان ته پاره کې وس بدلون راځي او کنه راځي نو زه دا څه فکر کوم چې دا کومې خبرې چې کیږي چې راحیل شریف کومې پالیسۍ روانه کړې وي او حکومت آیا پدی پالیسو باندې خپل عمل جاری ساتي او کنه نو دا څه کاری او څه پوره چې کوم خبره مخه تراغلي دي دغه نه داسې عمومي اندازوم دغه سکیږي چې فوج او حکومت به دغه پالیسي دي ته دوام ورکړي خاص کر داخلي چې کوم مشکلات دي او د رفیق باجو باره کې ویل کیږي هم دا چې دغه دا او چې منطق هم دغه چې پاکستان ته داخلي مشکلات چې کوم دي هغه د سوچند سیوا دي د خارجي مشکلاتو نه نو انټرنل پالیسی سکیورټي چې کومه ده پغه باندې به زموږ خیال دي پالیسي بلوچستان کراچي او دغه رنګ نور چې کوم د پاکستان مشکلات دي نو پغه باندې یوس پدې کې چې کوم ضرب عذاب دي نو خو اپریشن ختم شو دي عملیات ختم دي او د کنسولیډیشن اړخته خبره روانه ده د بلوچستان ما مېله چې کومه ده نه هغه څه چې هغه هم غواړي چې کنسولیډیشن هغه معاملې ته ته کې بیک کنسولیډیشن اړه ته بوجو کراچي کې هم د دې دیو پالیسي باندې خو ما تخکاری چې خامخا توجه ورکړي باجو صاحب او بل خبر چې کم دی بیا د دایښ خبر هم حکومت په خپل باندې چې دا رنګ مشکلات راپورته کیږي نو داغه مخنیوي بم کوي ما ته لګي چې کې دي شي افغانستان سره په اړیکو باندې لغوندې د حکومت د یاد او شي چې هغه خپل دغه مخې تبوزي خپل ایجنډا بوزي افغانستان سره اړیکې خکې په ویل کیږي دا چې د نواز شریف اشرف غنی صاحب سره ملاقات هم شو دی چې په نوبل رستلی ترکمنستان تل تک یو سره خبرې تر شوې دي پښ کابات کې او نن د راحیل شریف هم دا خبره راغله چې هغه هم د عبدالله سره خبرې شوې دي نو ما ته لګي کیږي چې افغانستان سره تعلقات لکه په سمون د سمون لخت روان شي هند سره معاملې لغوندې کړکې چنه ده څوک داسې څه داسې خبرې کیږي چې کېدی شي څه نه څه سټیبلایزیشن اړخ ته لاړ شي خبره او څه کلارې پدې کې راشي خو تقریبا زما خپل دغه دا چې باین لارج شو هغه پالیسۍ چې کوم راحیل شریف پالیسۍ پاګې باندې دغه رنګ عمل درآمد کیږي.
اسماعیل خان صاحب د دسمبر میاشتې په لومړۍ هفته کې د پاکستان د چین او د روس د چارواکو ترمنځ هم په ماسکو کې خبرې کیدونکې دي. پا په نړیوالو پالیسیو باندې که موږ سوچ کوو نو داسې هم ویل کیږي چې ګینې په سیمه ییزه امنیت باندې هلته کې امکان قوي دی چې په دغې خبرې اترې وشي. او اوس په نړۍ کې چې کوم یو د پاکستان کومه پالیسي وه هغې کې هم د بدلون اړخ ته د دغې نه یو اشاره ملاویږي، نو داسې تاسو کوم امکان ویني چې ګینې د طالبانو یا د پاکستان په پوځ چې کوم یا په استخباراتو چې کوم ادارې دي په هغې باندې داسې یو تور لګي چې ګینې د افغان طالبانو سره یا د ملیټنسي دي پشپنۍ کوي یا مرسته کوي، هغې به دغه پالیسۍ نه هم لاس واخلي؟
زما خپل خیال داری چې اوس دا خبره زیات دغه شوې ده، نوې الائنمنټس کېږي لګیا دی په دې منطقه کې په دې سیمه کې، او خاص کر په امریکا کې چې کوم بدلون راغلی د ټرمپ، نو د هغې چې کوم امپلیکیشن دي د پاکستان، نو زما خپل دغه داری چې پاکستان کې کوم ادارې چې پالیسۍ جوړي هغې د دې نه خبر دي چې څه پالیسیانې به راځي، څه کېدی شي په پاکستان، کوم قسمه فشار راتلی شي، او د هغې د مخنیوي دپاره څه کول پکار دي. چین سره هم پاکستان په دغه کې د هغې هم سره په دې معاملاتو باندې خبرې تیرې شي، اوس پکې روس هم سره غل دي. نو ماته لګي چې څه نوې الائنمنټس وکیږي په دې راکې، په خاص کر په دې خارجه پالیسۍ په مت کې بنس نوې الائنمنټس کې پاکستان ته چې کوم مشکلات ته چیلنجز دي هغه ادراک شته دي، او دی ویني چې څه څه مشکلات او څه قسمه د غره تل کې د غې مخنیوي د پارس سره ګامونه پروتوکول پکار دي. ماته خبرې چې غره کې ګامونه به پاکستان پور پټي.
ډیر مننه اسماعیل خان صاحب تاسو د ترکمنستان په اشکاباد ښار کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او د افغانستان صدر اشرف غنی ترمنځ خبرې اترې شوې دي، او دا خبرې اترې په داسې حال شوې دي چې دغلته کې یو نړیواله غونډه د ملګرو ملتونو لخوا پیل شوې ده. د پاکستان په ترکمنستان د افغانستان د چارواکو ترمنځ هم داسې یو امکان دی چې ګینې دغلته کې یو لوزنامه ده، د هغې لاندې پاکستان په دغه لوزنامه کې هم د شاملېدو فیصله کړې ده، یا په دغه لړ کې هم کومه لوزنامه یا کوم دستاویزات دي لسلیک کړي دي. په دې باندې د ډیور ډیو خبریال ربیع پیر د اسلام آباد نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
وزیر اعظم میاں نواز شریف اشکاباد او د لیبس راهداري پروژې کې د ګډون اعلان کړی دی، او د دې ترڅنګ د افغانستان سره شاړي کې ساتلو لپاره د افغان صدر اشرف غنی سره هم لیدلې دي. وزیر اعظم میاں نواز شریف په ترکمنستان کې د ملګرو ملتونو د سوري لاندې کېدونکې دوه ورځنۍ د نړیوال پایدار ترانسپورت کانفرنس کې د ګډون ترڅنګ د افغان صدر اشرف غنی سره یو په یو لیدلې، او د ریډیو پاکستان تر مخه په لیدنه کې دوه اړخیزه اړیکو او سیمه ییزه حالاتو باندې خبرې شوې دي. د نړیوال ترانسپورت کانفرنس سره د وینا په محل وزیر اعظم میاں نواز شریف وویل،
ان دی کانټیکست اف کنیکټیویټی اینڈ ریجن انټیګریشن دیر از ناو ا گیم چینجر.
سیمه ای سرابطې او اقتصادي پرمختګ د پاکستان د تګلارې اهم برخه ده، او پاکستان کې ترانسپورت شعبې ته لومړی توپ ورکول کیږي. دې په دې موقع اشکاباد او لیپس لزولی اقتصادي رهداري کې د ګډون هم اعلان وکړو.
I would like to take this historic opportunity to announce our agreement in principle to join the Ashgabat agreement as well as Lapis Lazuli corridor.
او ویل چې د پرامن اقتصاد لپاره په سیمه کې امنیت ضروری دی، او پاکستان د ګاونډي هیوادونو سره د امن سلامتی او پرمختګ ډیر اهمیت ورکوي. سرګند دی چې اشکاباد لزنامه د اقتصادي رابطو لپاره د سړک ته جوړست منصوبه ده چې ترکمنستان، آذربایجان، عمان، ایران او قزاقستان ترمنځ لاسلیک شوی و. وروسته هندوستان په دې کې شامل شو، او پاکستان هم په دغه لزنامه کې د ګډون اعلان وکړ. د دغه منصوبې څخه به پاکستان، عمان، ایران، ازبکستان او ترکمنستان پوری، او د لیبس لزولی د لزنامې څخه به پاکستان د افغانستان د لارې د سړک په ذریعه ترکمنستان، آذربایجان، جارجیا، ترکی او منځنی اروپای هیوادونو ته رسیدلی سي. دغه لوزنامې څومره اهم دي او څه ګټه پاکستان ته رسولی سي، په دې اړه د فیډریشن چیمبر اف کامرس پخوانی مرستیال مشر انجینیر تاروخان ډیوه ریډیو سره خبرې کوي.
زما په فکر دا و منځنی اسیا ته د ترکمنستان د لارې افغانستان به ډېر نږدې ملک دی. ترکمنستان د افغانستان د لارې د پاکستان سره فاصله صرف 200 کیلومتره لا هم ډیره کم جوړی سوسی طور کچیر موږ د گوادر پورت ذکرم وکړو نو دا به یو ډیره غټه لاسته راوړنه د علاقې دپاره د دې سیمې د تجارت پراخولو دپاره په کار ده چې په دې باندې ډیر زیات په چټکۍ سره کار وکړو.
هم په دې اړه د پېښور پوهنتون د نړیوالو چارو د څانګې پروفیسر او څېړنکار ایزد هلالی وایي
جنوبی ایشیا میں نہ تو سیاسی استحکام آ رہا ہے نہ معاشی اور اقتصادی استحکام یا توازن پیدا ہو رہا ہے. پاکستانی پالیسی میکر یہی دیکھ رہے ہیں کہ انہیں دوسری سمت بڑھنا ہوگا.
جنوبی آسیا کے نہ سیاسی اور نہ معاشی یا اقتصادی استحکام یا توازن پیدا کیجیے نو پدا سے حل کے دا پاکستان تگلارا جوڑے دن کے گوری چپل پلوتم مخ پبڑان دیولار سیم پاکستان چین اور روسیا او دا دی سر تھڑلی ریاستوں سرا اڑی کی سیوا کول خواڑی چدا یو سہی لارا دا چڑوں کے دا ہم وائی چدا ٹرانسپورٹ دغا پروجے پسیم کی امن استحکام سلامتیا او پرمختک سبب جوڑے دی سی خو ضروری دا دی چې د دې لپاره د تړلو هیوادونو له اړخه په خلاص نیت سره ګډې هڅې وکړې سي. رابیا پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د زمونږ دا یو ساعته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غبان دی اوري. پاکستان وایي دوی د روس لخوا د خپلو برآمداتو لپاره د ګبادر بندرګاه استعمالولو د خواست منظوري فیصله کړې ده. د ایران او ترکمانستان وروسته روس هم فیصله کړې ده چې ګرمو اوبو ته رسیدو لپاره د ګبادر بندرګاه استعمال کړي. رپورت پې د اسلام آباد نه زمونږ خبریال ارشد حسین راکوي.
مطبوعاتی رپورټونه وایي چې پاکستان د تجارتي مقصدونو او دوستانه اړیکو ته د ودې ورکولو لپاره روس ته ګرمو اوبو ته د رسایې ورکولو پریکړه کړې او په نږدې ورځو کې به په دې اړوند دواړه هیوادونه باضابطه لوزنامه لاسلیک کړي. مقامی مطبوعات د پاکستان د اعلی سرکاري سرچینو د خلې لیکي چې دا پریکړه د ماسکو او اسلام آباد ترمنځ د تیرو څو هفتو راهیسې جاري خبرو اترو او بیا په وروستو کې د روس د خفیه ایجنسی فیډرل سیکیورټی سرویسز د مشر د الیگزینډر بورټینی د پاکستان د اعلی امنیتي چارواکو سره د ملاقات وروستو شوه. مطبوعات مخکې لیکي چې د روس د پاکستان چین اقتصادي راهداري په منصوبه کې د شمولیت وروستو به دغه هیواد د تجارتي غرضونو د لپاره ګرمو اوبو ته هم رسایی ترلاسه کړي. د اطلاعاتو تر مخه د روس سره د اقتصادي راهداري د منصوبې د تجارتي مقصدونو د کارولو په خاطر به د راتلونکي ورځو کې دواړه هیوادونه په باضابطه توګه لوزنامه لاسلیک کړي. مطبوعات د مصدقه سرچینو د قول لیکي چې روس د لومبي څخه د پاکستان چین اقتصادي راهداري د پروژې برخې جوړېدو خواهش درلودو خو د سیمې د خرابو امنیتي حالاتو په باب لې ځنې اندېښنې هم لرلې. ولې په تیرو ورځو کې د چین څخه د راتلونکي تجارتي ټرکونو قافلو په حفاظت سره گوادر ته او بیا د مشرقي ختیځ هیوادونو ته پر رسیدو د روس اندېښنې ختم شوې. ایران هم د اقتصادي راهداري د منصوبې برخې جوړېدو خواهش لري او پرون د پاکستان په سفر راغلی د برتانیې د خارجه چارو وزیر بوریس جانسن هم د خپل هیواد د کمپنیانو د اقتصادي راهداري د منصوبې د جوړښت په کارونو کې د برخې اغستلو خواهش څرګند کړی و. د سیمې په اقتصادي او ستراتیژیکي پرمختګ نظر لرونکي سریلنکار او اسلام آباد کی دا تھنک ٹینک سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز مشر امتیاز گل دروز دا تازہ پیشنہاد دا پاکستان دا پارا یو لیا گٹھا بلی
کر خبر ادا یو دل کاگی سی پیک ترا لدل تا گوادر ترا شی اگی ٹیکسس میلاو شی نو مقصد دا ہم دے یو اقتصادی مقصد دے او بس بل چ دے دا سٹریٹیجیکی شراکت داری دا زما خیال چ دا دوڑ شراکت داریان چ دی دا دوڑ دا ٹولو هغه ملکونو په ګټه دي کوم چې دیس پروجیکټ کې به شامل وي.
پخوانی سفارتکار ایاز وزیر دریز لري چې په سی پیک کې د روس او ایران په شمول د منځنی ایشیا ملکونه شاملول هم یو ښه خبره ده او په کار ده چې هین هم د دې برخه جوړ کړی شي.
دې نه چې د نږدې نږدې علاقې او د شارټ کټ په ترو ټوله دنیا ته فائدہ واخلي یورپ او ایشیا ټوله نو پاغه لحاظ کې خو زه وایم چې ښه خبره ده چې روس هم پکې مرګرۍ کېږي سنټرل ایشیا مرګرۍ کېږي ځکه چې قدرتي سیزونه چې دي څه ورته وایي منرل ریسورسز نو دا خو ټول د سنټرل ایشیا دي ګیس پای تیل دي نور معدنیات دي نو دا غوینه ګټه کول ظاهره خبره ده اله کیږي چې اول خو امن وي او دویم د ملکونو په خپل منځ کې روابط سره لري، په یو بل اعتبار کوي، د یو بل په ځمکه باندې د تیرېدو را تیرېدو هغوی ته اجازت وي چې تجارت ورسره وکړي.
سیړونکي وایي د سیمې چاپیریال په تسلسل سره په اقتصادي او ستراتیژیکي کچه بدلیږي. ولې پاکستان د اتیایم په لسیزه کې د امریکې په مرسته افغانستان کې د روس خلاف ځکه جنګېده چې مقصد یې هم دې ګرمو اوبو ته د هغه وخت د شوروي اتحاد د را رسېدو مخه نیول و. خو اوس د پاکستان او افغانستان ترمنځ خرابې اړیکې د دې پروژې د منځنۍ ایشیا ملکونو ته غځولو کې لوی خنډ بللې کېږي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا خبری خبرونه کې واری بیا سازی پام را ګرځو د مهم خبرونو په لوتا لومړی سرټکی.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پوځي مشر جنرال راحیل شریف د ریټایرمنټ وروسته د هیواد د پوځ مشرې لپاره د جنرال قمر جاوید باجوا نوم اعلان کړی دی.
نوی چکم چیف آف آرمی سٹاف سے کور کمانڈر راول پنڈائی ہندے پاتے شوے دے او موجودہ حالت کے دے انسپیکٹر جنرل ٹریننگ اینڈ ایولیویشن جی ایچ کیو ہو.
د پاکستان او افغانستان له چارواکو په ترکمنستان کې د نړیوالې غونډې په وخت لیدو کاته کړي دي او د دواړو ملکونو ترمنځ د تاوتریخوالي ښکار اړیکو پر سر یې خبرې کړي. د پاکستان یو څېړنکار وایي چې د افغانستان پر لا ترکمنستان او مرکزی آسیا ته د تجارت غځولو ښه موقعه پاکستان ته په لاس ورتلی شي.
منځنۍ آسیا ته د ترکمنستان د لارې افغانستان بېخي ډېر نږدې ملک دی. د ترکمنستان د افغانستان د لارې د پاکستان سره فاصله صرف 200 کیلومتره ته لا هم ډېره کمه.
د کیوبا پخوانی کمیونیست مشر فیدل کاسترو د جمعې په ورځ په هوانا کې د 90 کالو په عمر کې مړ شوی دی. د فیدل کاسترو کشر ورور او اوسنی صدر راول کاسترو په ټلویژن د نوموړي د مرګ اعلان کړی.
A las 10:29 horas de la noche falleció el comandante en jefe de la revolución cubana Fidel Castro Ruz.
راځو د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف جنرال قمر جاوید باجوا د هیواد د پوځ نوی مشر منتخب کړی دی. وزیر اعظم د پوځ په ګډه ځواکونو د مشرۍ لپاره د جنرال زبیر محمود حیات نوم ټاکلی دی. د پاکستان اوسنی پوځي مشر جنرال راحیل شریف او په ګډه ځواکونو مشر جنرال راشد محمود به د راتلونکي نهه په ورځ د خپلو څوکو نه ریټایر کیږي. لیفټیننټ جنرال قمر جاوید باجوا دا وخت د پوځ د ټریننګ اینڈ ایویلویشن د څانګې انسپکټر جنرال دی.
د پاکستان او افغانستان له چارواکو په ترکمنستان کې د نړیوالې غونډې په وخت لیدو کاته کړي دي او د دواړو ملکونو ترمنځ د تاوتریخوالي ښکار اړیکو پر سر یې خبرې کړي دي. د چارواکو لخوا ویل شوي دي چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او د افغانستان صدر اشرف غنی په تفصیل سره خبرې کړي. دغه دواړه مشران د ملګرو ملتونو له اړخه د نړیوال دایمي ترانسپورټ په اړه باندې غونډه کې برخه اخلي. دغه غونډې مقصد د چاپیریال بدلون مخه نیولو په غرض نړیوال قانونونو باندې رڼا اچول دي. غونډې ته په وینا کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي دي چې پاکستان د خپل ګاونډي ملکونو سره په پرامن توګه پاتې کېدو پالیسۍ باندې کلک ولاړ دی. د ویل چې امن او پرمختیا دواړه د یو بل سره تړلي دي او بغیر د سیمه ییز امن او ثبات د روابطو څخه ګټې نشي اخیستل کېدی. په عین حال کې د افغانستان چارواکو ویلي دي چې د پاکستان تلونکي اعلی پوځي مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په ټلیفون خبرې کړي او په دواړه خیزه اړیکو مضبوطولو یې بحث کړی دی. د افغانستان چارواکو د پاکستان ویلي دي چې د پاکستان لخوا په چمن پوله د بیرغونو د کوزولو مراسم غندي او ویلي دي چې دا کوم نړیوال منل شوی سرحد نه دی چې پر پاکستان دا ډول مراسم کوي. یاد دی وی چې پاکستان د 1300 هفتو راهیسې د هند د واګا بارډر په ډول د دواړو ملکونو ترمنځ په چمن سرحدي سیمه کې د بیرغ د کوزولو دستوره کول شروع کړی دی.
د پاکستان بلوچستان ایالت گوادر سیمه کې نامعلومه وسلوالو د تیلو لټونکوونکو یو شخصي کمپنۍ دوه محافظین وجلی دي. چارواکي وایي دغه پیښه د پسنی تحصیل کې رامنځته شوې ده. اخوا پاکستان وایي دوی د روس لخوا د خپلو برآمداتو لپاره د گوادر بندرګاه استعمالولو د خواست منظورې فیصله کړې ده.
د پاکستان فوج ویلی دی چې د افغانستان پولیس ته چیلمه د اف سی عسکرو په چک پوسټه د حمله په وخت څلور برید کوونکي وجل شوي او د دوی هم دوه عسکر وجل شوي دي. د چارواکو لخوا په جاری شوي بیانیه کې ویل شوي دي چې په درنه وسله سنبال حمله کوونکو په غلنۍ کې مرکز ته د ننوتو کوشش کاوه چې دغلته په جومات کې موجود خلک په نښه کړي. دوی وایي چې امنیتي عسکرو وسلوال د جومات پسې ان کې په ډزو سره ګیر کړل چې پکې څلور ووژل شول او دوه ځان پورې تړلي مواد وچول. چارواکو منلي چې د دوی دوه عسکر وژل شوي او څوارلس نور ژوبل دي. تحریک طالبان جومات الاحرار ډلې د دغې ذمواري په خپل سر اخیستې ده.
د کیوبا پخوانی کمیونیست مشر فیدل کاسترو د جمعې په ورځ په هوانا کې د نوي کالو په عمر کې مړ شوی دی. نوموړي د خوښ 50 کاله پورې په کمیونیست کیوبا حکومت کړی.
د وایس اف امریکا د ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه دي. تاسو د واشنگتن ڈی سی نه خپنی غبان اوري زو بلوچستان ته. هلته د صوبی گوادر سیمه کې نامعلومه وسلوالو د تیلو لټونکوونکي یوې شخصي کمپنۍ دوه محافظین وجلی دي. دا په داسې وخت باندې چې هم پرون د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناءالله زهري تور لګولو چې د پاکستان او چین ترمنځ د گوادر غټې منصوبې ناکامه کولو لپاره د ګاونډي ملکونو استخباراتي ادارې په دغه صوبه کې فعال دي. رپورټ په د کوټنا د ډیوا ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
چارواکی د تشدد دغه تازه پیښه د ایران وسره د پولی ته نږدې د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې رامنځته سوله. د گوادر د پولیسو ځیلي افیسر وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون ته وویل چې په پسنی تحصیل کې ناڅرګند وسلوالو د تیلو د پلټونو د شخصي شرکت پر ګاډۍ باندې ناڅاپه ډزې وکړې چې په ترڅ کې د افسرانو دوه شخصي ساتونکي ځای پر ځای ووژل سو. د گوادر د پسنی د تحصیل نظامی چارواکی منصور گچکی بیا وویل چې دغه پیښه پر داسې مهال باندې رامنځته سوله کله چې د تیرو د پلټونو شخصي کمپنۍ دلته په سروې باندې بوختو. منصور گچکی وویل چې دا هدفي وژنه ښکاري، خو تر اوسه مهال پورې د دغې پیښې مسؤلیت چا په سر نه دی اخیستی. د دلخلیس په تیرو وختو کې هم ناڅرګند بلوڅ وسلوالې ډلې په دغه ډول پیښو کې لاس درلودی. دا پیښه پر داسې مهال رامنځته کېږي چې تېره ورځ د بلوچستان اعلی وزیر د ورځپاڼو له مالکانو سره په یو کتنه کې او په بلوچستان پوهنتون کې و یو غونډې ته د وینا پر مهال باندې یو ځل بیا تور ولګوي چې دلته په بلوچستان کې د افغانستان او د هند استخباراتي ادارې فعال دي.
یا سی پیک بن رہا ہے، گوادر پورٹ فعال ہو چکی ہے، ہمارے دشمن یہ سب نہیں چاہتے.
دلته د اقتصادي راداري لوې لار جوړږي. د گوادر بندر فعال سوی دی. زموږ ټول غلیم دانه غواړي د دې لپاره بیلابیل لارې کاروي. د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثناءالله زهري چې اوس په بلوچستان کې د لغوسو بلوڅو وسلوالو سازمانونو مقاومت 25% ختم کړی دی.
پہلے ہم بھاگ رہے تھے، دہشتگرد ہمارے پیچھے تھے، انشاءاللہ اب دہشتگرد بھاگ رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے ہیں.
لمخه موش په زغال باندې وو، خو اوس تراګر په منډه دي. موږ د شاله خواور پسیو، پاته وران کاران به هم موږ لمنځه زخه یوسو. گوادر د بلوچستان اساسه سیمه ګڼل کېږي. دالته لتیرو لوس کلو زخه امنیتي وزر ډیره خراب ده. لغوسوی بلوچ وسلوالی ډلی ډیری فعال دي. دوی د تیلو، گازو او د مادني وسایلو لپاره شخصي کمپنۍ او د پرمختیا کارونه دالته نه پریږدي. دوی دریز لري چې مرکزی حکومت اسلام آباد د صوبې وسایل په دواړو لاسو لوټي. پاکستان او چین له کاشغر څخه تر گوادر پورې د شپږ څلوېښت اربو ډالرو په لګښت باندې د اقتصادي رادارۍ د لوی لارې پروژه پیل کړې ده. چین غواړي چې خپل تجارتي توکي د بلوچستان د گوادر بندر لنډه لاره د نړۍ ګوټ ګوټ ته د خپل تجارتي سامان د وړلو لپاره وکاروي. خبری سرچینې وی چې د گوادر د بندر د ژغورنې لپاره له پاکستان سره چین حکومت هم اوس د تحفظ لپاره خپل سمندري اګوټونه یعنی بیړې به ګماري. سرچینې وی چې پاکستان له چین او له ترکیې څخه د سمندر د تیزو کشتۍ د اخستلو پلان هم لري. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټا.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاورا سره روان دي. وایس اف امریکا ډیوا ریډیو یې جواب درکوي. وګورئ ته ونیسئ. هر ماخام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار نهو بجو پورې.
د پاکستان قبایلی سیمه مومندو ایجنسی په مرکزی سیمه غلنۍ کې د عسکرو سره په نښته کې څلور وسلوال وجل شوي دي او په دغه پیښه کې دوه امنیتي عسکر هم وجل شوي دي. ډیور اډیو خبریال ارشد مومن په دغه نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستانی پوز امریکو سانګیا ایس پی آر نن خپل یو جاری شوی بیان کې ویلي د مومند ایجنسی سرخار غلنې کې د وسلوالو برید کې دوه ایف سی عسکر وجل شوي او څوارلس نور ټپیان دي. د بیان تر مخه نن سهار شپږ بجې څلور وسلوالو په غلنې کې د مومند رایفل کیمپ باندې برید وکړو چې په درنو وسلو سنبالو او بارودي جیکټ یې اغوستي وي او تو پکې ځان والوځو. د پیښې په تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په غاړه اغیستي او ویلي دي چې ایف سی کیمپ کې قید د دوی ملګرو وجل کېدو په عکس العمل کې د غبرید کړي او د ډېرې مرګ جوبلې اړولو دعوی کړي. ځي خلک وایي تر نیم ساعت پورې د کیمپ دننه د ډزو اوازونه راتلل او د مومند ایجنسۍ ځي خبریال ګل محمد مومند په وینا د ایف سی کیمپ او غلنې کې موجود نورې سرکاري ودانۍ د کلک امنیتي سار لاندې دي.
چته چې مونږ ولاری د دینه ډیره سخت سکیورټی دا د چار دیوال غټ دیوال دی چې پاغه معنی شیشي او دبل دیوالونه چې دا هم شوی دی په مین گیټ معنی چې کوم د نیم روډ دی اگر اگر کلیا شوی دی په دغه معنی دغه کانټه تار شې دا لګولې شوی دی انتهایی سخت سکیورټی دا دغه رنګ د ټول هډ کوارټر نه چار دیوالی را تاو کړی شوی دی او ځای په ځای معنی سخت مورچې او پسونو کسان ویل کیږي چې دغه د شپې په خم ډیوټی ساتي شو خو د کم ټایم د سهار دغه ټایم چې دوی ټاکره دي اکثره دغه وختونو کې خلک منځونو لراځي نو په وجه باندې دغه ټایم کې چې د سکیورټی نه دوی په پټه راغلي دي او دوی په داخلي دوه کې کامیاب شوي دي.
د مومند ایجنسی او باجوړ لوی لارې تړل شوی و چې بیا مستخیم دوه نیمه بجې د تګ راتګ لپاره پرانستل شو.
دا هم ویل کېږي چې دلته کې سرچ اپریشن روان دی په دنه هډ کوارټر کې سرچ اپریشن کېږي. مونږ چې سکیورټی اهلکار نږدې غرونو ته کوم نږدې ځایونه چې دي د هغوی سرچ کولی شي او سکیورټی سخته کړی شوی ده.
د تیرې سمودې نه مومند ایجنسۍ کې په تواتر سره د بمی چودنو او هدفي وجنو خبرونه مخې ته راځي چې پکې د امن لښکر غړي عسکري ځواکونه او سرکاري ودانۍ په نښه کېږي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، مومند ایجنسی.
د پاکستان قبایلی سیمه خیبر ایجنسی په لنډی کوتل تحصیل کې دغلته د لوډ شیډنګ او د بجلی د کمښت په وجه باندې خلک د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي او د ډیور اډیو خبریال ابراهیم شینواری هم د دغه ځای څخه یو راپور تیار کړی دی او دوی تاسې پام راګرځو.
د یو لاک نه هم زیاتې آبادۍ والا د خیبر قبایلی سیمې لوړګي یا لنډی کوتل تحصیل د تیرو څو اونیو راهیسې د بارانونو نه کېدو او ورسره د برېښنا او اوبو ادارې لخوا د اوږدو ساعتونو غیر اعلاني لوډ شیډنګ له وجې د اوبو د سختې کمۍ سره مخ دی. د اوږدې خوشحالۍ له وجې د شینوارو زخخیلو او شلمان علاقو کې په ډیرو پخوانو کویانو کې هم اوبه وچې شوي او د بجلی لوډ شیډنګ له وجې حکومتي ټیبلونه هم ناکاره شوي. د لوږې تحصیل په شخصي کورونو، تجارتي مرکزونو، تعلیمي ادارو او حتی جماعتونو کې هم ځای خلک د چخاک د اوبو د کمی له وجې سخت ستونزو سره مخ شوي او د خپل ضرورت تر سره کولو لپاره دغه د لوړ گیستوګن اوبه په بای اخیشتلو مجبوره شوي. د خپل دغه مشکل په حق له یو ځای اوسیدونکو عمران شینواری ډیور رادیو ته وویل
نن سبا وخت کې خو یقینا چې ډیر زیات تکلیف دی ځکه چې خوشحالي ده هغه علاقې اوبونه هغه شوې چې کوم په مونږ په شینوارو فریدو کې هغه علاقې چې په کوم ځای کې به قدرتي چینې وي هغه هم وچې شوې. انتهایی ډیر تکلیف جوړ دی. یو طرف ته لوډ شیډنګ دی، بل طرف ته خوشحالي ده. د اوبو تکلیف خلک چې دي لرې لرې نه ټینکر راولي او ټینکر تقریبا 3000 روپۍ قیمت دی او دغه ټینکر چې دا 3 ورځو نه زیات نه کیږي.
د اوبو د کمی په اړه د خپل ضرورتونو تر سره کول د پاره کې یو اړخ ته زیاتره ځای وسیدونکې او به په بیا اخلي، نو بل اړخ ته ځای پولیټیکل انتظامی هم د لوړګي وسیدونکو ته وړیا اوبو ورکول د پاره د اوبو د ټینکرو انتظام کړي، او په دغه لړ کې د انتظامی دفتر نه په هر ورځ د وړیا اوبو ټینکر تر لاسه کول د پاره پرچی جاری کولای شي. خو د انتظامی دغه ګام په حق له زیاتره ځای وسیدونکو یي چې د اوبو دغه پرچی فقط منظوري نظر او با اثر کسانو لور کولای شي، او غریب او زیات ضرورتمند خلک بیا هم د دغه ویډیا ویشنه به برخه پاتې دي. داسې هم معلومات ترلاسه شوی چې د انتظامی لخوا جاری کیدونکو دغه د ویډیا اوبو پرچی بیا په عام خلکو کې په اضافي بیه خرڅولای شي، او دغه نه هم اوس یو غیر قانوني کاروبار جوړ شوی. د ځای انتظامی چارواکو په وینا هغوی اوس د میاشتې په کچه د 15 نو واخل تر 100,000 روپو پورې د اوبو د ټینکرو پرچی جاری کوي، ورسره انتظامی په لوړګي کې د اوبو په کمی قابو راوستلو لپاره د روان کال مئی په میاشت کې د 22 ملیون روپو په لګښت د اوبو د یو نوي سکیم هم اعلان کړی وو. د کومې په حق له چې پولیټیکل ایجنټ خالد محمود دیور راډیو ته وویل
پروجیکټ کې گورنر صاحب چونکې پخپل اناګوریټ کړی دا، نو هغه کې صرف فائنل اپروول پاتې دی په ٹی ڈی پی سیکرٹریٹ کې. دا سیزونه لکه چونکې هغه مونږ د ډونرز نه پیسې غیر عادت جدا کړی دي، نو هغه کې یو ایس ایڈ نه بعض ما خیال لیچ کیږي هغه کې په ٹی ڈی پی سیکرٹریٹ کې سه آخري اپروول ای صرف هغه پاتې نور د هغه اپروول پر لیول باندې شوی دی. هغه زما زړه تم ډیر جوخ دی، دا اوبه مونږ کتلې وې، دا سورس هم کتلې، نو زم دا وایم چې زر تر زر وشي او ان شاء الله کوشش هم پکې جاری ده.
او که څه هم پولیټیکل ایجنټ خالد محمود د دغه پروژې زر تر زر د شروع کولو زیاره ورکړو، خو د خیبر ایجنسۍ د پبلک هیلت محکمې د چارواکو په وینا په وخت د فنډونو ترلاسه کولو باوجود هم دغه منصوبه د 3 کلونو په کمه موده کې تر سره کېدو څه امکان نشته، او په داسې صورت کې د لوړګي اوسیدونکو د اسمان نه د بارانونو کېدو او د بجلی د لوډ شیډنګ کمېدو په تمه دي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
د میرمنو غږ.
زه تعلیم حاصل کوم، ما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکم.
ملالا یوسفزۍ د علم رڼا غواړي.
ډېری نورې خزي او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزي په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د 10 بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
د وایس اف امریکا ریډیو دی. د پاکستان خیبر پختونخوا کې اقلیتي ډلې وایي دوی فیصله کړې ده چې د خپلو حقونو لپاره به په ګډه یا په شریکه باندې مخ په وړاندې کوششونه کوي چې خپلو حقونو تحفظ وکړي. رپورټ په پیښور نه د ریډیو خبریال مدثر شاره کوي.
دغه غونډه د پیښور یوې کلیسا کې راغوښتل شوې وه چې پکې د صوبې د مسیحاګانو، هندوانو او سکانو مشرانو ګډون کولو، او دوی په دغه مهال د خپلو غوښتنو لپاره په ګډه د یو فورم اعلان وکړو. دوی غوښتنه کوله چې خیبر پښتونخوا کې د هم د سند صوبې په طرز د اقلیتونو یو داسې کمیسون جوړ کړی شي چې پکې دلته میشته اقلیتونه شامل وي تر څو د دوی ستونزې هوارې شي. دغه ورځ دوی ویل وفاق او نورو صوبو کې لګکیو ته 15% کوټه هر ځای کې مختص شوې ده، خو خیبر پختونخوا کې اوس هم 3% ده. لکه په دې اړه چې یو هندو مشر هارون سرب دیال ډیبر رادیو ته وایي،
نو یو هم د کمیشن قیام چې دغه غوښتنه کړې ده، بیا غنه علاوه موږ دا وایو چې د آئین پر رڼا کې چې موږ ته چې آرټیکل 37 کانسټیټیوشن اف پاکستان موږ ته دا هغه کې دا ګارانټي ورکړل شوی ده چې زموږ د تعلیمي او اقتصادي حالت بیرتل بهتر کولو لپاره چې د حکومت به اقدامات کوي. خو جاب کوټا په تور باندې خو دې ته خبر پختونخوا کې 3% او په نور صوبو وفاق کې 5% ورکړي دي، او موږ دا وایو چې دا 3% خیبر پختونخوا کې دي دا زیات کړي شي 5% کې.
وای دا 15% صرف ملازمتونو کې نه بلکې تعلیمی څنګه کې هم پکار د ترسو زمونږ ماشومان هم دې ځغل کې پوره برخه واخلي. د غرض غوښتنه کوي هر څوک صوبایي او مرکزی سملو کې د لګکو استازي موجود دي، خو دې کې یو زنانه هم نشته او باید داسې قانون سازي وشي چې اقلیتي زنانه هم پارلیمان ته لاړ شي. په دغه مهال د ادعا کوله چې د نادولتي ادارو د شمیرو تر مخه صوبې کې 20,000 هندوان، 2,25,000 مسیحاګان، 50,000 سکان، 4,500 کلاشان او 3-5 بای مذهب سره تړاو لرونکي کسان اوسیږي، خو د سر شمیرو نه کېدو په وجه حکومت ته هیڅ پته نشته چې زمون کسانو کې څومره اضافه شوې ده. او دا سکھ مشر چرنجیت سنگھ غوښتنه کوي
مردم شماری غواړو چې پته ولګي ولې دی خو ځانه نه دا ورګي چې دی دومره پرسنټ دی دومره اکچول تعداد دی ته پته نشته چې په پاکستان کې سکھ کمیونټي څومره ده، هندو څومره ده، کرسچن څومره دي. چې موږ مردم شماری په صحیح طریقې سره وشي نو پته بولېږي نو زمونږ هغه رائټ چې کم دی هغه زه امید لرم چې موږ ته میلاو شي.
او هارون سردیال وایي د صحیح شمیرو د نشتوالي لامل زمونږ د خیر ښېګړې لپاره چې صوبایي حکومت کمی پنګې جاري کوي هغه بیخي ناکافي دي.
موجوده حکومت چې دی هغه مدرسې دپاره 300 میلیون ورکړه، ترانسجنډر رونو دپاره چې دی هغه 200 میلیون ورکړه. هغوی دپاره موږ خوشحاله یو، خو افسوس په دې شی باندې کوو چې سینسس کښې وې نو دوی ته پته دا پته وي چې دلته تعداد چې دی مخکې نه زیات اوس ډېر زیات شوی دی. نو کم از کم هغه د 6-7 میلیون به موږ له نه ورکوله، بلکې دا به ډېر زیات ورکړو. او په دې 6-7 میلیون کې نو هر کال چې دی هغه کروڑونو روپے چې دی هغه لیب سی او سٹینڈنگ کمیټی چې د خیبر پختونخوا دی د دې پختنه نه کوي چې آیا دا کم محکمو غفلت سره دا شوی دی.
او دی ویل د دې غوښتنو پوره کولو لپاره دی پارلیمان کې دننه او د پارلیمان نه بهر ټولو سیاسي ګوندونو سره ملاقاتونه کوي او هر ځای کې بخپل غږ پورته کوي ځکه چې دی هم د دې خاورې بچیان دي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پیښور.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
او پروگرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او زو د خیبر پختونخوا د سیلګری سیمې سوات اړخته هلته په اس پی اس کالج کې د ساينس او د آرټ یو نمایش شوی دی چې پکې نړیوالې کرنسۍ ځای فصلونو په حقله ډیر معلوماتي سامانونه ایښودل شوي وو. په دغه کې طالب علمانو او ځای خلکو برخه اخیستلې ده. رپورټ په د سوات نه د ډی ریډیو خبریال فیاض افر راکوي.
دا سواد په یو شخصي سکول او کالج اس پی اس کې د ساينس او آرټس نمایش لګولې شوی وو. په دغه نندارتون کې د سکول او د کالج طالب علمانو خپل سټالونه لګولي وو. یو طالب علم چې د سکو او نوټونو جمع کولو شوقین وو د پاکستان او د دنیا د ګڼ شمېر هیوادونو د کرنسۍ سټالی لګولی وو. د پاکستان کې کیدونکو د فصلونو سټال هم نندارتون ته تونکو خلکو خوښ کو. یو طالب علم پکې د جوړېدونکو د سواد موټروي نقشه جوړه کړې وه. د اولسی لوو په سټال کې میراډبلا، قط، بلوري، د بیرنګانو گاډی، کونډه ټایر، علی پکو، شاپین پینکه او د زړو لوبو نور سامان او عکسونه لګولیو چې خلکو ډیر خوښ کړل. د ساينس پیسې کې یو طالب علم یو وړوکی ریفریجریټر یا فریج جوړ کړی وو چې صرف 2,000 روپۍ خرچه پې راغلی وه او دا فریج د ډی سي بجلی له کبله په ګډ کې هم استعمالی دیشی. د فریج جوړیدونکو د لسم جمعات ماشوم انیس الحق د فریج په حق لا ډیو ریډیو او ټلویزیون توای
جی د دې یو د خوبی د غټه چې په دې کې ګیس نه لګي او کمپریسر به گنيشته او پلټیر مډول به موږ لګي نه وي. ټیکنالوژي چې باغې باندې دا کار کوي او -5 ډیګری سنټیګریډ به دا ټمپریچر وړي شي. انسولین ویکسین دا به موږ بالکل سیفلی خو دې شو بل په ګاډي کې موږ دا استعمالولای شو ځکه ډی سی وولټیج بل په کار او ډیر سیمپل پینامی نه دا او کاسټ به موږ اندر راځي. چې
سما شومانو په بلوټوت ډیوایس سره یو اله جوړه کړې و او دغه اله په مدد خلک د خپل موبایل نه د کور د نورو کمرو بلپونه او پکی هم لګولې او بندولې شي. دغه اله په حق لا زیو لقوای
د دې اصل کار دا رچ په بازي وخت کې زمنګ نه په لری فاصله باندې د سويچ یو بٹن وی او دا غي پاس بم پاسو او دا سويچ چې کنه ان اف کو نو دا غي لپاره آسان یو دغه مونږ جوړ کړی دی پروجیکټ مونږ جوړ کړی دی دلته بدی کې مونږ یو بلوټوث ماډیول لګولای دی او هغه مونږ د لیپټاپ سره د موبایل سره کنیکټ کړی دی نو د دې په ایټ ا ټایم سلور ډیوایس چې دی کنه هغه پدی باندې سي لګولای شو که زه بدلته کې په یو کمره کې نه سیم نو په دریم کمره کې چې کمزې پوری د بلوټوث کار کوي هغه پنکا یا بلپونه چې کم دی هغه به سويچ ان کول او اف کول شم
په نندارتون کې د کلچر سټال هم لګولای شوی وو چې پکې کوزل اسنونه د لری خانک او د پښتنو د زوړ وخت استعمال الدین کې نور سامان هم پراته وو د خوراک په سټالونو کې یو طالب علم د یو تصویر نه مشهور شوی ارشد چای والا پرنګ بریانی والا سټال لګولای وو د خوراک په نورو سټالونو کې طالب علمانو د تابیدار فوډ او د میلوستیا فوډ په سټالونو کې دلچسپي واغسته او خوراکونه ترې وکړل فیاض ظفر وایس اف امریکا دیو ریډیو سوات
تاسو وایس اف امریکا دیو ریډیو اورئ
د پاکستان په مختلفو لوی وړو خارونو کې د پولیو پر ضد روزانه کمپاین سرته رسیدلې ده خو په خیبر پښتونخوا کې دغه کمپاین سرته پر رسیدو په څلورمه ورځ او دغه سی په پنځمه ورځ هم پاتې ماشومانو ته چې د پولیو پر ضد کم څاڅکي ماشومانو نه دی اخیستي هغې ته دغه کمپاین د غزولو کار روان دی په دې باندې ډېر ډېر خبریال نبیله مشتاق نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي
د خیبر پختونخوا پنځه ویشت ضلعو کې تیر ورځ پولیو مهم سرته رسیدلې ده خو نن په څلورم ورځ هم پولیو ټیمونه پاتې شوي ماشومانو ته څاڅکي ورکولو دپاره خپلو سیمو کې ګرځي پولیو ټیم کارکوونکي عزما هم سهار نه واخله تر مازیګر پورې پاتې شوي ماشومانو ته څاڅکي ورکولو دپاره خپل سیمه کې ګرځي او وای
نن کمپین څلورم ورځ ده هر ورځ کې پینسټ کورونه یې هغه مونږ وزټ کوو مونږ سهار نه واخله مازیګر څلور بجې پورې ګرځو اوس پورې ما 236 کورونه وزټ کوو 200 نه زیات ماشومان آئلا کترے واچولو اور کور پکور گر یو ماشوم ہم پاتے نشی زما کار دے روان دے اور بس زمون مقصد ہم دہا دے چے یو ماشوم ہم نہ پاتے شی
عزما زیتے وی چے پولیو کمپین دوران زائی خلق دے سر ڈیرا مرستہ کوی او خپل ماشومانو تا احساس کی ور کوی
تک مون سر ڈیر زیات تاون کوی پل ماشومان اس پخپلا او باسی چے دل کترے واچوی اور کم ماشومان دے یا ہم را پاس سی دل ہم کترے واچوی اور کم بار تلے یا ہے آہے تم آواز کی چې راشي کتره واچوي اوس ډیر تاون کوي مونږ هم دې سره ډیر خوشاله یو چې زمونږ هم کار دې سره ډیر آسان شي
اوس ما زه ته وی چې اول به ډیر خلکو خپل ماشومان ته اساس کې ورکولو نه انکار کولو خدا نه یوازې پولیو مهم دوران ګرځي بلکې پولیو مهم نه پس هم ځای خلکو ته پولیو مرز په حق لا آگاهي ورکوي او وای چې دا یو ډیر ګران کار دی
مونږ ډیر کوشش کوو چې دا خلکو ته آگاهي ورکو چې دا خطرناک بيماري ده د دې علاج بالکل نشته زمونږ خو مقصد دا دی چې دا پوره پاکستان نه دا پولیو مرز ختم شي دې د پاره مونږ ډېر زیات خواري کوو خلکو ته آگاهي ورکول پولیو باره کې ډېر ګران کار دی او خیر سره ماشاءالله مونږ دې کې ډېر کامیاب شو او انشاءالله مخکې به کامیابی
حکومتي چارواکي وایي چې پولیو مهم دوران پاتې شوی ماشومانو والدینو ته پکار دي چې هغه چرته هم وي خپل ماشومانو ته احساس کې ورکول ضروری کړي نبیله مشتاق وایس اف امریکا ډیوا ریډیو پېښور
د دې اونۍ سرلسندرې کومې دي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ډیوا ټاپ 10 ته خپل نظر ولېږئ
ټلیفون دی
001-202-205-003
او ویډیو ټلیفون دی
0800-999-90
ټاپ 10 د هر خالی پر ورځ د پاکستان په وخت د نه هونه تر لسو بجو پورې اوریدای شي
ګران او خدای منوریدونکو د ډیور رادیو خبرونه له هم دوام لري چې تازه ما د دې خبري خبرونه په سر تر رسیدو به مونږ یو ریبیا تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کوو. دا غي پسته به د سرلس سندور پروګرامي ضرور دغه پروګرام نه خوند واخلي او د وکیل خان سره دغه سندري واوري. نو د ډیور رادیو خبرونه ته وګورئ.